یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې امریکا د راتلونکي کال بودیجه کې افغان پاوست ته 300 میلیونه ډالر زیات ځانګړي کړي.
د افغانستان پاوست یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام.
د افغانستان چارواکو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته نیت نه لري.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی.
پروند پښتو ملي ورځ ول منځل شپه دی ژبې ته څومره کار کیږي.
سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي.
او د بلاروس سیاسي مخالفه د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه استایلې دي. پرونی تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوری د خبرونه دویم نیمایی نور بس د پروگرام ته ځانګړی شوی. خو په پایل کې خبرونه
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی سربیره په دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خې نه دی بلل شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. پوره خبرونه سربیره په دې چې په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو لسړخت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشی په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې غلی چې خغلی اتمر له سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې لښته فرصت باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږیدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې کله هم له دغه هیواد سره اړیکې ښې نه وي. خغلی محب د هغو خبرونو په جواب کې چې ګواکې پاکستان له ده سره د وروستیو سرګندونو په غبرګون نور اړیکې نه پالي دا خبرې وکړې او ویل چې که رسمن داسې څه پیښ شول بیا به د افغانستان دولت او ډیپلوماتیک مراجع د پاکستان جواب ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. دا خبره د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړې. هغه په اچین کې د عملیاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال 13 وسلوالو طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. همداراز سړک ولسوالۍ کې هم دوه وسلواله طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو لا د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د لګېدو له امله شپږ تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیې قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته ویل، پیښه تیر ماښام شپږ نیمې بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هوان دا مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري او د هوان د مرمۍ په توغولو سره د دې خبره د واده د مراسمو له ګډونوالو او تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د سیمې خلکو ویلي چې هوان د واده په مراسمو لګېدلې او ملکیان یې وژلي دي. د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. هغه پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د رایان ایرا هوایی شرکت د اجباري کښته کولو له کبله نړیوال ملاتړ ډیر څرګند دی. بلخوا د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بلاروس له اپوزیسیون سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وشوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بلاروس د اپوزیسیون جلاوطنه مشر سویتلانا تخانوفسکایا کړې. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرچانو سره د بیلاروسی خبريال رامان پراتسیویچ مور پلار هم ملګری شول. د خبريال تیرونی د مینسک پر هوایی ډګر دی وی الوتکې تر جبري ناستي ورسته ونیول شو. مظاهرچانو چې د بیلاروس د اپوزیشن سور او سپین رنگ بیرغونه لزان سره وړل د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد شعارونه ورکړل. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې هم شاوخوا سل کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهرو کې برخه واخیسته. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې لخپل کوژدنې کاری سیمون سره واده وکړ. د راپور لمخې دغه مراسم پرون ماسپښین د ویست مینستر په کلیسا کې هغه وخت وشول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځای د وتلو وویل شول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغه راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ډیلی میل او سن رسپانو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د درشو میلمنو په حضور کې ترسره شول. بی بی سی هم د څو رسپانو په حواله د برېټانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی. او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازي لپاره خپل سرونه ورخی. د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پلار میالی ګولی بردی محمدوف یو متقاعد پولیسو چې د اپریل په 13مه د اتاتیا کلنې په عمر ومړ. د سرونو د خړېلو او د وی خاصې خولې د پسر کولو امر د تلويختو ورځو لپاره د تطبیق وړ ګڼل شوی و. د راپورونو لمخې حکومت همداراز لزینو دولتي بنسټونو د څو مراسمو د ترسراوي لپاره پیسې هم ټولې کړې وي. د پلار تر مړینې وروسته ولسمشر بردی محمدوف په ډیر مراسمو کې نه و لیدل شوی او پر ځای خپل زوی سردار چې د صدر اعظم مرستیال هم دی څو مراسمو له هغې ډلې د آس ملي ورځې نمانځغونډې ته استولې و. په ترکمنستان کې چې په خپلواکو رسنیو کلک بندیز لګول شوی اکثر دا خبرونه په ځنډ راوځي.
تاسو کولی شئ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام راځو د خبرونې د سر موضوع ته. داسې مهال چې امریکایي عسکر له افغانستان په وتو دي، متحده ایالاتو د دې هیواد لپاره په کلنۍ بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي. که کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب کړي، متحده ایالات به د 2022 کال لپاره افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا پیسې به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې نور جزئیات څه دي، همکار مو دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال استودیو سره وصل دی. له دې بوورو چې د دې موضوع نور جزئیات څه دي.
بلې لودین صاحب، که هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ 25 کلنه بشپړه شوې ده، خو تازه د جمهور رئیس بایدن ادارې د امریکا کانګرس ته په خپل وړاندې شوي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیات په نظر کې ولي. د امریکا ټوله پوځي بودیجه 215 میلیارد ډالر اټکل شوې ده، چې 3.3 میلیارډ د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي. وړاندې دا پیسې 3 میلیارد ډالر وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ که دا بودیجه تصویب شي، نو د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې به ولګول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې امریکا غواړي د افغانستان څخه د وتو وروسته د افغان ځواکونو یوه داسې برخه ولري چې وشي کولی خپل هېواد په سم ډول باندې ساتنه وکړي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي، چې عملاً یې د سپتمبر تر راتلونکي 12 نیټې پورې له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو د وتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړو. اوس شنونکي په دې اندي چې د دې پیسو ډېرېدل ښایي چې امریکا د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ژمنه ده، او غواړي د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال کومه پوځي تشره جوړه نه شي او افغانستان له کوم بل ګواښ سره مخ نه شي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه په دې اړه باندې دوه ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان لپاره یو سیاسي ډاډ دی چې امریکا یې تر شا ولاړ ده، او دویم یو خبرداری طالبانو ته دا هم دی چې که د سولې نه سرغړونه کوي نو امریکا د افغان ځواک روزنې ته دوام ورکوي. دوه ویل
تر ډېره بریده پرې سیاسي عمل بلل کېږي او دوی موخې تعقیبوي. یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام، او یو ښه مورال دی چې ورکوي. د بل اړخه څخه داسې موقع ده چې امریکا د طالبانو سره په جدي چنو باندې د افغانستان د صلح په اړوند مصروف دي. دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی.
د افغانستان حکومت په ښکارا د دغه نویو پوځي مرستو د زیاتېدو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې جمهور رئیس بایډن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان کړ، افغان جمهور رئیس دا د نویو اړیکو فصل وبالو او پرونې د ملي ټلویزیون څخه په خبره شوې وینا کې هم چې د کابل پوهنتون دننه د لوبې د بدلون د فرصت په نامه باندې یوې غونډې ته کړې دا خبره تکرار کړې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو نه وروسته د نړیوالو اړیکو یو نوي باب ته داخلېږي او کولای شي د ښه مدیریت په پایله کې پرې ښه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې افغان سفیر بیا ویلي چې افغان حکومت آماده ده چې له مسکو څخه وسلې وپیري. ښاغلی سید طیب جواد، تاسو خبری اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم باید د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو هلیکوپټرو په ترمیم کې چې روسیه له افغانستان سره مرسته کړې او یا هم په افغانستان کې د روسیې د پخوا ساخت خشتره. هغه دا هم ویلي چې روسیه افغانستان غواړي چې روسیه یې هلته نظامي پیلوټان وروزي ترڅو د افغانستان په نظامي برخه کې دا هیواد وشي کولای پر اخلاص ولید.
کور ودان زموږ خبريال و چې ویلې امریکایي چارواکو د افغانستان د راتلونکي کال په بودیجه کې هغه هم د افغانستان د پوځیانو لپاره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړی دي. امریکا په داس حال کې افغانستان په وته د چې دغلته په افغانستان کې هم مهاله د سولې هڅې روان دي او ورسره د جګړې ډګرونه هم تاوده شوې دي. روسل دې چې د طالبانو یو ولور پوري غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو توران کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه هم نه لري. حمدالله محب دا سرګندونې پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلی و چې افغان دولت د سوري بهیر له خان سره مخ کړی او په خبره د دوه تړون ته هم افغان حکومت ستونزې را ولاړوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناسته ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت پالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشون با طالبان په مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړې دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیز ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه مو د وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې را سره پات شي د خزو په اړه نور بس ځانګړي پروګرام درته لرو، خو اوس د ورځې اقتصادي پیښې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کرنې له پرختیي صندوق نه بزګرانو ته د 1.1 میلیارد افغانۍ وړو پورونو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت پین اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل دغه هوکړه لیک لمخې به د کرنې پرختیي صندوق په افغانستان کې د 5 بانکونو په وسیله بزګرانو ته پورونه ورکوي. د ښاغلي رستمی په خبره د وزارت د ارزونې لمخې وس مهال شاوخوا 4000 بزګران په افغانستان کې د پورونو د اخیستو په شرایطو برابر دي چې په دې کې مېرمنې هم شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې دغه هوکړلیک مخه د افغان بزګرانو په ځانبسیا کې دل دي. په لغمان کې کورونا ځپل او د طبي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو سره نن نغدې مرستې وشوې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا اف پی او په مالیه او د اف جی ای موسسې په تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د الینګار، علیشنګ او دولت شاول وسوالیو 3000 کورونا ځپل او طبي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو ته څه د پاسه 11 میلیون افغانۍ په ارزښت نقدي مرستې وویشلې. د لغمان د کرنې رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل یاد بزګران د کورونا وبا او طبي پیښو له امله زیانمن شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ول، چې هرې کورنۍ ته 3850 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کرنې ریاست د چارواکو په خبره تیر کال له دغو بزګرانو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو مرسته هم شوې وه. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په زابل ولایت کې د کلیو د بیارغونې وزارت د سیمه ییز پروګرام له لورې د 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د کاریز جوړولو چارې 2.5 مخته تللې دي. د دې وزارت بیان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په سید محمد خان کلي کې له معیارونو سره سم د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو زیرمنتون او د 509 مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو پوخ کانال د جوړېدو په حال کې دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې د پروژې په پلي کېدو سره نږدې 1000 کاري ورځې رامنځته شوې او په بشپړېدو به یې د سیمې په همدې شمېر اوسېدونکي هم ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د یادونې ده چې د دغې پروژې له لارې به د ځایي بزګرانو 250 جریبه کرهنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هیواد د یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري، جزئیات یې په دې راپور کې.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. دی وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دی د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تسیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سی، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسیویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسیویچ او د ملګری د مې په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل زه له اروپایي ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسیویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او لمخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د مې 9مه د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمانځل شوه چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دې د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وای چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاده سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیل معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوې دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د یو کده شمیر له پلو د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسی نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتویچ پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوی او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندې شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګندي چې د دې هیواد د 2011 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان لا اټکل سوی 15 میلیونه نفوس څخه چې باندې 50 لنه پښتانه دي او پښتو هلته د ملی او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه تر رسیدي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په همدې راپور سره د دغه خبري خبرونه خبري مسایل رانغاړو د غرمې